میسازیم دیگه.
تشکر صادقان.
قبولش نه.
روسیه وایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو اترو کې همکاري ته چمتو ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی و خوشې شوې ده. نوموړي د ازادي راډیو سره د خپلو نیول کېدو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات به ولرو. نور رپورټونه هم لرو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ده. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولی دي. او فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیک کې بشپړېدل خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه.
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از او رئیس جمهوران
هیله منیم چه تاسته به سرگنده شوی چه ولسمشر مدهاغ ولسمشرانو لدلی نده چه کلوی دوست و کلوی دخمن ده. دخمن تعریف روخانه ده استاسو دنده ده افغانستان ده دخمن زبل ده. ولسمشر غنی هم دار از ده پولیس و پرزنگلوز و کنو چه ده پوینا ده ملکی و گلو ده تلفات و مخنیوی که اساسی رول لو بوی دلازیاتی پنگوان پرارتیاتینگار وکر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلي کې بشپړې کې نتیجې به د رسنیو له طریقې د افغانستان د خلکو سره شریکوو.
شفیق هریا او رحیم الله چې د همصدا په نوم د تخار په یو سیمه ییز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبریالانو په توګه کار کوي، د سې شنبې د ورځې په ماښام په طالقان ښار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوا نه یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان زبیح الله امبانی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل ښار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه
یک دختر به نام آمینه که 10 ساله
هست شهید. دا امینه په نوم یو لسکلن انجلی په پیخه کې مړ شوی او یو هلک چې د لسونه تر دو لسکلونو پورې خای عمر ولري دواړه پخې پرې شوی او ټپی دي. د خاغلی ایمانی په وینا د هوان د سرګلوله هغه مهال وچاودی ده چې د انجلی او هلک لوبې ورسره کولی. په بامیان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې. دا مرستې د اسلامي خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د ښار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په 8 نیټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم دوه په نوم پلان شوی نلیک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس پام کړی چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیر جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ د اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیکې ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپا هیوادونو یې مخالفت کړی. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیه نشي کولی د اوکراین پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکراین او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. دا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اوکراین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی، خو په نوي قانون کې چې باید ولسمشر یې توشیح کړي ویل شوي، د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلنه نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پریستینیا کې پیل شول. د شوید عاله مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي ښارګوټي کې چې د پلازمینې په 1.5 کیلومتره کې پروت دی جنسي تیری شوی. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي څخه د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل ښوونکي تورن کړی چې د 2010 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو رپورټ ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه، خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د رپورټونو له مخې تورنو پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې، خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلي دي. خبرنامه ملازاده ای رادیو نو اوټی درو باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دی. زمیر کابلوف د څرګندونې په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کې کړي. په افغانستان کې یو شمېر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې د طرحې تېروتنه باید بیا تکرار نه شي. پر دې موضوعاتو په رپورټونو سربېره اوري چې چارواکي وایي اروزګان کې د ورزشي امیریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې فساد شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیسي ستونزو د هواري خبر ورکوي. دا چې څنګه په اړه یې رپورټ لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ساتې راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کړې. په عین حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری آژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هم ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د طالبانو یو لس کسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشي کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري پرون پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په ماسکاو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. ښاغلی چخانسوري وړاندې لیکي چې د ماسکاو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
بلخوا په افغانستان کې یو شمیر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغ جوړې د طرحې تیروتنه باید تکرار نه شي. د امنیتي کارپوهانو له ډلې هادي خالد په یوه ناسته کې وویل د افغانستان د وبخی د دې امنیتی کارپوهانو له ډلې هادي خالد په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې وویل، سره له دې چې د اوسنی حکومت او ډاکټر نجیب د واکمنۍ ترمنځ شباهت شته، خو په خبرې د افغانستان اوسنی ستراتیژیک ملګري د هغه وخت تیروتنو د تکرار پلویان نه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو تودې خبرې روانې او په ورته وخت کې په ځینو سیاسي غونډو کې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې پر طرحې انتقادونه کیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ په کابل کې په همدې اړه د سیاسي شنونکو او امنیتي کارپوهانو ترمنځ غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د ویناوالو خبرې د ملي پخلاینې پر طرحې او د ډاکټر نجیب الله پر حکومت ورټولې وې. دوی وویل چې د هغه وخت د حکومت د سقوط ستر لامل د ملي روغې جوړې د طرحې ناکامي وه. د دغو کارپوهانو په خبره په اوسني وخت کې د ډاکټر نجیب الله د دورې تیروتنه نه تکرارېدونکې ده. د امنیتي چارو کارپو او متخصص هادي خالد وایي
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، ما ای ترس ندارم.
دا تاریخ د تکرار پاړه ویرشته، خو زه دغه ویره نه لرم. سمه ده چې ورته والی موجود دی، خو هغه وخت وضعیت داسې و چې خپله ستراتیژیکو ملګرو د سقوط حالات تحریکول او د سقوط په ګټه یې خپل ځواکونه فعال کړل. زه اوس د افغانستان پر ستراتیژیکو ملګرو دا شک نه لرم چې سقوط دې تحریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د زلمی خلیلزاد له ناستې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې له احتمالي ګواښ خبر دی او نه باید د سولې په خبرو کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تیروتنه تکرار شي. ښاغلی غنی ویلي چې موږ په تدبیر ځکه ټینګار کوو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له تجربې خبر یو. موږ ټول پوهیږو چې هغه څرنګه دوکه شو. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې ضمانت ورکړی و، خو له بده مرغه په ناورین بدل شو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو وارې له طالب استازي سره لیده کاته وکړل. د امریکا تر څنګ د روسیې او ایران یو شمېر چارواکو هم له طالبانو سره لیدلي او تېره ورځ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازي سره وکتل. حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې تیروتنه تکرار نه شي. ډاکټر نجیب الله وخت له رسیدو وروسته په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ملي روغې جوړې طرحه وړاندې کړه چې بالاخره ناکامه شوه. خو ولې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې طرحه ناکامه شوه؟ د افغانستان یو پخوانی پوځي ظاهر اعظمي د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په غونډه کې وویل
همی سیاست دولت با وجودی که مسالی ملی
سره لدی چې ملی روغه جوړه اعلان شي وه، د دولت سیاست بلاخره د قومي تعصباتو په لور اولاړ او ځینې نور مسایل چې د شمال لوري حرکتونه پیل شول. که تاسو نن اسناد ته مراجعه وکړئ او د شخصیتونو ترمنځ خبرو ته پام وشي، هر خبره چې د دوی ترمنځ شوی دا خبرې په کاغذ لیکل شوی دي.
خود امنیتي چارو شنونکی هادي خالد وایي ځینې کسان تبلیغ کوي چې روغه جوړه به سقوط شي. د دې خبره د شن تبلیغات او څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راپاروي او کولای شي چې د دښمن په ګټه تمام شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کندوز ولایت خلک پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او خپلې ستونزې د مخامخ له یو بل سره شریکې کړي. له کندوز څخه به د اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناستو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشو، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب و هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولی شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفه نه لرم، هم د افغان دولت نه هم د طالبان نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني، دغه ټول سره ورونه دي مسلمانان دي او بین الافغاني سوله.
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي اولي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له یوې خبرتیا وروسته د نړیوالو رسنیو سرټکی دراوړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د موسکو په ناستې مقاله لیکلي چې پکې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغانان ویره لري چې د دغو ځواکونو وتل د پخوانی شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د ورته جګړو د پیل سبب نشي. ورځپاڼې د موسکو د ناستې د یو ګډونوال وحیدالله سباون په حواله چې د شوروي پر وړاندې جنګ کړی و، لیکلي امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي، خو له دغه هیواد دي په وتلو کې هم بیړه نه کوي. نیویارک ټایمز د فوزیه کوفي په حواله هم لیکلي چې هیله منه ده د بهرنیو ځواکونو وتل کرار کرار ترسره شي. په ولسي جرګه کې د خلکو دغې استازي هم د موسکو په ناسته کې ګډون کړی و. د موسکو د ورځنۍ ناسته چې پکې لسګونه افغان سیاستوالو او د طالبانو استازیو ګډون کړی و، د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو پای ته ورسېده. د دوی په اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د قانون اصلاح او له تور لسته د طالبانو د غړیو لرې کول مهمې مادې جوړوي. افغان ولسمشر بیا ویلي د موسکو د غونډې یو ګډونوال هم اجرایي واک نه لري، او د ده په خبره افغانان ژر تېرېدونکي سوله چې څو کاله وروسته تر پخوانیو هغو د لا سختې جګړې زمینه برابروي نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په تخار ولایت کې د وسلوالو لخوا د دوو خبریالانو په وژل کېدو مقاله لیکلې ده. دغه سازمان د یادو خبریالانو وژنه یو جنایت بللی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي دا پیښه هغه ګواښونه چې افغان خبریالانو ته د کار په خاطر متوجه دي لا برسېره کوي. دغه سازمان دا هم لیکلي افغان چارواکي باید د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملینې محاکمه او مجازات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي باید د ټولو خبریالانو ځاني خوندیتوب تضمین کړي، څو هغوی له ویرې پرته په آزادانه توګه کار وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم له افغان حکومت غوښتي چې په تخار ولایت کې د دغو خبریالانو د وژنې په اړه څېړنه وکړي او قاتلان یې محاکمه کړي. د دې کمیټې په ویب پاڼه د آسیایي پروګرام د همغږي کوونکي سټیفن باتلر په حواله لیکل شوي، په همسدا راډیو باندې بریت او د شفیق الله آریا او رحیم الله رحماني وژنه د هغه خطرناک چاپیریال ښکارندوی کوي چې افغان خبریالان پکې کار کوي. په دوام کې راغلي د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تحقیق په اساس افغانستان په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنډای ځای و.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نومان جمال آغا او د بل نومان حمیدالله نازک ورور عطاالله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړي دي، هغه پر ټلیفون خپل کور ته وربللی او بیا یې بربنډه ویډیو ترې ثبت کړې، خو دا نوماندان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په یو ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو نوماند جمال اغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک ورور اتاولاته چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی هغه پر ټلیفون خپل کور ته وغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربنډ ویډیو یې ترې ثبت کړی ده.
ورور یې زنګ راولې وای اجي هغه تا ته انتظار بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه کور ته ورغلم کور یې د مومند هسپتال سره ده هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم ول داسې سوي دي دا رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي پروسه مال و وای اوس خو زما رایې ورکې دي د حل لاره چې د مال ستا رایې چیرې ورکې دي وای په اول نتایج پاڼو کښې د محلو سه راغلي دي یو څه دي اوس بل څه دي مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دي ورکې یا بل شی پر دې مو خبرې کولې کولې ما زه ځم مېلمانه را سره دي مریضان را سره دي ځم ول سیده په دې وخت کښې زنګ اسکر ورته رالی وای عطاالله رالی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور ده ول راځه چې را ولاړ شو هغه په دروازه کښې څلور نفره دوه اسکر ورسره او دوه نور مولونه یې ولي عطاالله چې را ننوته ی اول ورې چکه راته کش کړ چکه یې راکړه اسکر وه نورو پسې پر علا کړو کښې را وختل وې والم خالي اتاق ته یې ننه ایستم ول راځه اتاق هلته سې بوتلم شکنځل یې کول ستا دی کړي دي تاسې دی کړي دي زموږ ژایې ورکې ونیو چې ته خو دا کیسې ډېرې وکړې مال نه دي ته یو ثبوت ما ته راکړه کم ثبوت ته لرې چې موږ دا کار کړی وایا خو شکنځل یې ډېر وکړو غږېږې.
هارون کلیوال د دغې موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وایي اختطاف سوی وهل سوی او بې عزتي ور اړول سوې ده او له همدې امله باید اړوند کسان محاکمه سي. خو د حمدالله نازک ورور عطاالله او جمال اغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې شکیل دي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلۍ کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایو صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی د دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښیي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دې دغه موضوع وڅېړي.
نه ما ورته رسېدلېږم او نه زه په خبر یم او که چېرې ما راغوښتې مهرباني هغه دې قمندانۍ څخه دې د اسلام دغه کښې هم لمبرونه چې ټوله راوباسي یا چې زما د ثبته راوړي که ما د ده سره خبرې کړي یا که ما ده ته زنګ والي هغه خو ټوله راوځي لمبرونه راوځي باسي مهرباني.
او بیا مو خصوصا پر څارنوالۍ پر قمندانۍ پر امنیتي ملي پر ټولو ارګانو مو دا غږ دی چې دغه کسان چې څارنوالۍ ته معرفي دي جدجي د دوی موضوع وڅېړي او دوی چې را کش کړي اوس ټوله غورځېدلي چې کابل ته تللي چې پرون هم زه ټوله ورځ په دوی پسې ګرځېدلم قمندانۍ ته امنیتي ملي ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم اخر چې مو معلومات وکړي دوی ګرده کابل ته غورځېدلي چې راځي چې د مطبوعاتو مخته چې دلې کښې دي کوم شواهد چې دوی لري د اختطاف او د شکنجې او د بل بل ټولو مطبوعاتو ځوانانو ته چې ښکاره کړي چې تشویشونه راپسې.
بلخوا د کندهار د ټاکنو کمیسون مشر نعمت الله وردک د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په یوه استولې مکتوب کې د کمیسون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عین وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوې موضوع به په کره ډول وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي د اروزګان د ورزشي امیریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې د فساد خبره ورکوي. د اروزګان ولایت د ورزشي امیریت چارواکو ازادي راډیو ته ویل شي په دې ولایت کې د ورزشي امیریت ادارې تعمیر په پلي کېدونکو پروژه کې فساد موجود و. نور حال د شریف الله شرافت په ریپورټ کې.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ورزشي امیریت لپاره د نوي جوړېدونکي ادارې تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی خو وایي مسؤلین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ورزشي امیریت امیر قدرت الله الفات ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیون افغانۍ قرارداد له یو خصوصي شرکت سره سوی او په خبره یې چې په هغه ډول نه جوړېږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی او تر هغه په زیات اندازه په ټیټ کیفیت جوړېږي. نوموړی وایي د مختلفو ادارو ساختماني انجینرانو له دغه پروژې څارنه کړې او شرکت ته یې په جورنال کې لیکلي چې کار دي ناسم دی خو د شرکت مسؤلین غوږ پرې نه ګروي او په ډاډه زړه یې خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډېر نیمګړتیاوې لري. په څو واره انجینران موږ معرفي کړي د مختلفو ادارو څخه چې راغلي دي نظارت یې کړی دی په جورنال کې ورته لیکي چې دا مشکلات لري خو بیا هم هغه مشکلات شرکت ته خوا نه دي حل سوي.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یا د پروژه چې په غیر قانوني توګه مخ ته وړل کیږي باید مخه یې ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د ادارې ودانۍ په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت غږ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یوه پروژه چې د منلو وړ ده، د ملت روزګانیانو ته یادو شرکتو ته انجینري لیګان ډېرې داسې پروژې ملور په روزګان کې، خصوصا د امریاتي ورزشي پروژه نه فکر کوم د دین علاوه موږ ته سره نور هم شریکه کو د امریاتي ورزشي پروژه قط تند اندګ د معیار او د سټانډر او د انجینري اصول د قابل اعتبار نه ده. زما موسموس رسمان موشتنه د شرسازي د وسارت سره کړل او رسمان موشتنه نن په اداري مجلس کې دا وکړل چې پر دغه پروژه د سره غوړ وسی.
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمیر پروژو کې فساد مني، خوای دا څه د دوی د ماموریت نه مخ کیوه. دغه ولایت سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې، ولې نوموړي د ورزشي امریت د ودانۍ په پروژه کې له فساد بې خبري وشودل.
رښتیا هم په مجموع کې د روزګان د پخوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته ادارې رضایت لري، خو تیر کارونه خو بیا هم شوي دي. خو د نوې کې کوم مشکل راځي هغه مونږ انجینري ټیم لرو، وخت په وخت باندې د هغې نه نظارت کېږي، زمونږ تخنیکي ټیم نظر زه اخلم، د هغې نه وروسته همغسې د قانون مطابق اجرات کوم.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اروزګان والی هم منلی و چې په یو شمېر پروژو کې فساد موجود دی. د یادونې وړ دی چې له دې څه موده وړاندې هم د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې رئیس او یو تن انجینر د امنیت ادارې لخوا د بډي یا رشوت اخیستلو په تور ونیول سو، چې له یو ساختماني شرکت له مسول څخه یې اخیستلې او تر اوسه هم په زندان کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړي ګلالی اسماعیل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اعتراضي او غونډې پر مهال نیول شوی و او بیا خوشې شو، وایي د نیول کېدو پر مهال د دیرشو ساعتونو لپاره د پولیسو له یو ماموریت څخه بل ته انتقالېدله او کورنۍ ورته په اندېښنه کې وه. میرمن اسماعیل د هغه لاریونونو په لړۍ کې نیول شوی و چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم د یو فعال ارمان لوني د وژلو پر وړاندې د اعتراض لپاره په ټول پاکستان کې پیل شوي. په اړه احمد تکل تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د پاکستان د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل د پولیسو له توقیف څخه خوشې شوه. پاکستاني چارواکو ګلالۍ اسماعیل وروسته له هغه خوشې کړه چې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل دا میرمن او نور فعالان په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د نورو نیول شویو غړو د خوشې کېدو غوښتنه هم کړې ده. میرمن اسماعیل او د دې غورځنګ ولس نور غړي د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې د ګډون پر مهال ونیول شول. دا غونډه د پی ټی ایم د سوله غوښتونکي غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره جوړه شوې وه. پی ټی ایم د لونی د قتل تور د پاکستان پر پولیسو لګولی او وایي چې پولیسو نوموړی د ټوپکو په کندغونو وهلی او وژلی دی. ګلالۍ اسماعیل د چهارشنبه په ورځ ناوخته خوشې شوه. هغې پرون د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پولیسو د دې د نیولو لپاره هیڅ راز قانوني دلایل نه درلودل.
ما باندې هیڅ قسم له چارجز نو زما باندې لکه دا ماته خوای ټایم کې پته نه لګېدل چې دې ما باندې څه جوړ کړی دي او ماته نه خی کېدې شي. خو زه بهر راوتلم نو ماته پته ولګېدل چې دا خو زه ما باندې هیڅ قسم چارجز ماته خو نو خولي نه زما وکیل ته خولي وسه.
ګلالۍ وایي د دې د کورنۍ لپاره ډیره ګرانه وه ځکه پولیسو دا له یو توقیف ځای څخه بل ته انتقالوله او کورنۍ خبره نه وه چې دا چیرته ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې ګلالۍ او د پی ټی ایم نورو غړو د پاکستان د دولت ضد شعارونه ورکول. ګلالۍ اسماعیل په تیره اکتوبر میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه غونډه کې له وینا وروسته د لنډ وخت لپاره نیول شوې وه، خو په روانه اونۍ کې د هغې توقیف او ورپسې د لنډ وخت لپاره یې ترای تم کېدل پر ټولنیزو شبکو د خلکو سخته غوسه وپاروله او د پی ټی ایم مینوالو پر ټولنیزو شبکو د ګلالۍ چیرته ده تر هشټګ لاندې پراخ کمپاین پیل کړ. د بخنې د نړیوال سازمان څیړونکې رابعه محمود فرانس پرس خبري اژانس ته وویل که څه هم ګلالۍ اوس خوشې شوې ده، خو د بشري حقونو د یوې مدافع فعالې په توګه د هغې ژوند تر اوسه هم خوندي نه دی. میرمن محمود وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې دولت سوله ییز مظاهرچیان په نښه کوي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري او سم په مخړې ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ده. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو 2 تنه مشکوک کسان نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. په سرپل ولایت کې د هوان د یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی دی. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیک بشپړېدل له خطر سره مخ کړي. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي ځورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دوستانو وسم مخکې له دینه چې د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه چې یو د ماشومانو د حقونو په اړه دی او بل کور کلی پروګرام دی درته وړاندې کړو. د خبرونه وروسته ریپورت راغلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیتي ستونزو د هواري خبر ورکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر او موټر چلوونکي د بل هر وخت په مقایسه وسلو سهولتونو سره بیلابیلې پرانستې لارې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي غوړېدلې سوداګري او ترانزیتي اسانتیاوې باید په بازارونو او د خلکو په ژوند مثبت اغېز راولي. په دې اړه د یوسف خان زدران ریپورت اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام خپرې کی او په هغې پسې کور کلی مه هېروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه داسې مهال د ترانزیټي ستونزو د هواري خبره کوي چې دا وخت افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې پرانیستې اړیکې لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دې ته په کتو دا وخت د افغان سوداګرو او موټر چلوونکو 80% ترانزیټي ستونزې هوارې شوې دي.
مونږ د یو وابستګۍ نه خلاصېږو چې دا ډېره اساسي مسله ده. د وحدت ملي حکومت یو لاسته راوړنه چې د ډېر جدي هغه دا ده چې په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود وو او امکانات پکې نه وو په دې باندې منظم کار وشو او اوس مونږ په نورمال شکل باندې زموږ مالونه د دغه لارو نزی او راځي. یو مونږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شو یو.
د ښاغلی الکوسی په خبره دی کار د سوداګرو ترمنځ سالم سیالي او افغانستان ته د بیلابیلو مالونو د واردولو او ورڅخه د صادرولو زمينه برابره کړې ده. د وی سوداګر اوس داسې لار غوره کوي چې ګټه ډېره او لیک درا لیک دی اسانه وي. له دې وړاندې د افغانستان ډېر اعتقاد کراچۍ پر بندر و خو په دې وروستیو کې د اخینې بندر، شیرخان بندر، حیرتان بندر، چابهار بندر، لاجورد لارې او ډیرو هوایی دهلیزونو څخه استفاده افغان سوداګر تر ډیره له تړلې حالت ته باسلی دي. دې ته په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې سید رحمان عمران وایي د ترانزیټي ستونزو حل مستقیما په بازارونو اغیز لري.
زوین سي کچیر دغه د حل شوی نو باید اول نرخونو کې کمای راشي. د کومه ګټه د دې ساده چې من حرم او تازه مواد کول شي ول وخت بازار دلته راوړو ځکه چې هغه ترانزیټي چې پخوا وي چې په ورځ ورځ دا شی دندېدل واتمن هغه شی وخت چې څومره پیتیر شي د دې په کیفیت کې طبیعي دی چې اوسه کمی زیاتی به راځي تر څنګ سره خپل سرمایه ګذاري باندې اثرات لري.
ښاغلی عمران وایي د ترانزیټي ستونزو هواری د نرخونو تر څنګ په کیفیت هم مثبت اغېز شیندي او په ټوله کې دا کار د بازارونو لا غوړېدا ته زمینه برابروي.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال غصه ده چې انسان له بیلابیل سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اړه غوږیږو سره د داخلي برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کمخونۍ نه وقایه کیږي، که په دې اړه معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې له نظره څنګه کولی شو یو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوانې نجونې چې دغه د لسو نه تر نولسو کلو پورې عمرونه دي، یا په مکاتبو ښوونځیو کې د پنځم نه تر دولسم صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دی چې دوی میندې شي، نو دوی باید هغه د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونۍ چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنې په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه برنامه په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامه په اساس باندې مرسته شو.
اګه درته وایي چې په کوم ولایتو کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کمخونې څخه وساتل شي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکلس په ځانځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، یا ممانعت خو بنه کوي؟ تاسو کوم ستونزې سره مخ شوی یا؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه ورستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو په ارتباط باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونی چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه موږ د دې د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپره شوې دغه پرسنګ کې، بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، بیا هم پراتونکو کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې ترڅو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت په ارتباط باندې لوښي.
دا ګولې ستاسو په ځای کې انجنونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي، که غي مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټه ورته هم سوي؟
مثبت تاثیرات خوري دي، که تاسو لاشي خوځو کې پښتنه وکي یا مونږ ته لیو د خوځو څخه ملیدنه کړی، دا غوي لوینا لمخې دوی وایي چې په خو به د ډیر کیسونه نړیری واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د میزوفیت براغې اور منی د کمزورتي علامه بور راغله، دوی به کلینیک کندو ته یا روغتیایی مراکزو ته لیږل. دوی اوس وایي تقریبا په هغې کې 85% نه په دې کې کموالی راغلی دی چې شاید هغه د کمخونۍ وجه وه. د دې نه علاوه موږ په خپله باندې د دې په خاطر باندې چې دغه برنامه تطبیقیږي، پروګرام تطبیقیږي، چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري که نه لري، د دې دپاره موږ یو سروې وکړل، یو پلټنه مو کړله چې د سایرا په نوم باندې یو درېمګړې کمپنۍ وه چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود داسې و چې دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې په هغې کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی او دوه ولایتونه